افغان لوبغاړو حسین رسولی او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارالمپیک په پایزو مراسمو کې ګډون وکړي. دوی دوه د افغانستان د وضعیت لپاره د پارالمپیک د پیل په مراسمو کې ګډون ونه کړای شو، خو د پارالمپیک نړیوال کمیټې له افغانستان سره د پیوستون په نخښه دغه هیواد ملي بیرغ د دغه لوبو د پیل په مراسمو کې شامل کړ. پارالمپیک لوبو کې اکثر هغه لوبغاړي ګډون کوي چې معلولیت لري.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. 1296 اف ام 100.5.
بیا هم پروگرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولای سي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځنګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثره سوي دي. همدانند د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جیشل ډلې د غوړو هیوادونو د ورځني غونډه پیلېږي چې په هغه کې د خلکو د رواني روغتیا پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرونی د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربه توپ کاوه، ویلي چې د رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتی ممکنه نه ده. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. اوریدونکو هم کولای سي چې پروګرام ته زنګ راوهي. دوی نړیوال شمیرې مو فعال دي. یو شمیره مو د 0000 422 11 425 شمیره بیا تکراروم 0000 422 11 425 بل شمیره مو د 0000 422 11 425 شمیره بیا تکراروم 0000 422 11 425. اوریدونکي کولای سي چې د سکایپ لاره هم په مستقیم ډول تماس را سره ونیسي، له متخصص ډاکټر څخه خپلې پوښتنې وکړي. د سکایپ آدرس مو د رادیو ټکی ازادي. صفای صاحب شرغلاست، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په کابل کې تازه هوایی ډز سوي دي څو شپې مخکې، چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلې دي او شاوخوا ولس یا 14 کسانې وژلې دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو ته، همدارنګ ګرانو هیوادوالو ته، او د نړۍ په هر ګوټ کې خپل افغانانو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خو دې وکړي چې تر دې دمه ټول رو او جوړ شي. دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنه ده په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی، او همدارنګه رواني د لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي، او بل نامفهم او نامعلوم وضعیت دی. د خلکو په مخ کې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې، خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بد اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي، خو بېته کته راغورځي. د خلکو د زخمی کېدو او حتی د خلکو د وجل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپل راپورونو کې وویل، او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوي دي. دا د خلکو پر روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې ارزو کړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده، او پر رواني سلامتیا کې د فزیکی روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډیر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډیر زیات د فشار لاندې وو، او چون وضعیت نامفهم دی تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، او قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي. که یو عادي فیرم کیږي، خلکو سره رنگارنګ فکرونه پیدا کیږي، او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه بله
ډاکټر صاحب روس هم تاسو ته زم بښنه غواړم ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلې د دوی یو څه مصرف زیات کیږي مل یو څو اوریدونکو براوه خو بیا روس تاسو ته زو تاسو د دوی پښتنې لزان سره یادښت کوي اوریدونکو په لنګ کې د مهرباني وکي ازادي راډیو د خپل پښتنه په لنډه توګه وکړي چې مصرف مو زیاتېږي مهرباني وکي تاسو आवाज مژاورو متاسفانه چې اوریدونکو از موږ راغ نه وري بل اوریدونکو ته ورزو دوی هم زنګ به هلي مهرباني وکي ازادي رادیو د روختیا د ژوند نشټمنی پروګرام متخصص ډاکټر هم تاسو आवाज اوري مهرباني بیا هم لک چوریدونکو از موږ आवाज نه وري مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني و تاسو आवाज راځي مهرباني
دغه طالبان کوښښ وکړ راغله ډیر من خوشاله شو په واسطه چې راغله بل دا مواد مخادر کې دوی قطع کوخه کمی قطع نه کوم دي دا اوس ټول د مو په کور کې متاتان دي یعنی زوی مې دی ورور مې دی ډیر مې حالت خراب ده یعنی دا اوس په دا غړي موږ ډوډې خورین دا ډیر جګر خونه یې سودی دا حالت تیرو زه دغه تا کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسای چې دغه مواد مخدر قطع کاندي چې خصایي ولي داس د مردار کاندي کین د من په کور کې له خوتاولي خلاصان بس افغانستان مو تاسو نیولا
ډیر مننه بس
خو نیم پر باندې ایرو نه زه پاتې يم
او تاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی تاسو پیغام ډاکټر صاحب هم وورید د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت له کبله د کورونی نور غړو ته پرونی له حد څخه ستونزې پیښې راتمد به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي بل اوریدون کې هم پلان کې دوی ته ورسو مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ورو جوړ په خیر خیر ده
مننه خیر اوسه
مننه ژوند دې ډاکټر مخترا ډاکټر مخترم تاسو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم کله دا ودی چې ورو جوړ موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو ترس کې وو کار ته زوم یو ډیر په وهم سره پیدا کړی یا تر خلکو کاندې چې یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتې نه کیږي اسه کیږي دا ټول دې ګډه دي وشي موږ دومره یعنی وهم برس پیدا کوي خدای نه خاصه بیا کوم خوانه جنگ وشو یعنی دایې شهر نو سره نو دا چې څه دا چې یو نه غرد راپورونه دا چې حکومت دا چې کار کوي نو عوام نو څه راغله او بند دې خلکو له موږ خپل د سیل خل لرو چې یو داسې ستوري واښه دې نه چې خلکو یو وهم برس پیدا کوي زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګورئ چې بلار رواني پرون به بازار کې روان بازار کې روان یو څه په مالاس کې دوه خانو هغه د خپل مرګري په سمایل اف کې نو ما ټول کته نو زه خپل هم ته باندې ورته خپښم نو ډاکټر سم نه دا هغه چې دې سي لا ته سو کو څنګه وکړي دې وه مرز نه دی دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه
دا خو کوم موټر کې سپور شو بلار رواني نو دا یو داسې خلک سمستي و دا باس راخ
او ډاکټر صاحب تاسو خبري مو ورګلې تاسو ټلیفون په دې خاطر قطع کوم چې مصرف مو زیاتې ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې بیا هم تاسو خبري ډاکټر صاحب ووري دي اتمن لزان سره یادښت کړی او تاسو پر څرګندونو د خبري کوي بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلامونه محترم تاسو ډاکټر صاحب صافي تا وړاندې کوم فضل هدي ورداګې ما
مهرباني وکړئ ورداګ صاحب
نو د ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د مخ کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې دا څه په کومه خپل کې ګډون کوي او په کوم واده کې ګډون کوي بیا یې ټول دا خیالات بیرون وي چې یعنی بیرون به څه شي کیږي یا به څوک موټر وي یا به کوم حادثه کی یعنی هغه محفل خد خوشحالي محفل وي خود سره دا مشکل دی بیرون وشره بیرون څه کی په محفل کې چی کی دا څه یو خیال وي ورته دم د غرمونی حالت ته لای کی مرز بل دی دا مې وپښتنه واو دا غرمونی حالت په څو ډول باندې دی
مننه د عمر په اړه معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته
عمر یې 22 کال دی 22 کال دی د زرات په انځه مې ویلی نه
ډیره مننه بس تاسو خبري ووریدئ بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم سلام احمد صالح صاحب سلامونه مې کې لې تاسو ته محترم اوریدونکو ته ډاکټر صاحب ساتي ته وړاندې کوم کشمیر خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه مړي کني ولې د محترم صالح صاحب ډاکټر صاحب ساتي نه دی ما یو پښتنه ده هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یا دغه داسې فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ له لارې دغه بعضې خلک موبایلو کې داسې بعضې شیان کاروي چې هغه چې جنگ جګړې دغه یا دا په څومره منفي اثر کوي.
ډېره مننه ستاسو ټلیفونونه قطع سو. بیا هم پوسولو چې له تاوتریخوالي ډک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنولی سي. اوریدونکي نور لکه چې نسته یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بخښنه کوم زه د ایران له کرمانه چې زنګ درته ورغلم.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
بخشش کوا وروره قد اټانګان ولانجری دلی پټریلی کی ټول بار دی بلاړو تهران ته دغه موږ لانجری و تریلی دا څوک نه سې دغه یو څوک هم اخري کڅنګ را کیسه.
بس تاسو اواز که څه هم د پروګرام د موضوع سره دغه پیغام برابر نو، بیا هم په دې هله چې اړوندو چارواکو تاسو دغه شکایت اوریدلې وي او ایران ته د افغانستان د وسایطو د قاچاغ مخنیوي وکړي. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه بیرته تاسو ته مسلک اړوند مسایل اخلو. لومړی اوریدونکو کې د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي، پرونی لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي؟ د نور اوریدونکو پښتني حتمن تاسو له ځان سره یادښت کړی مېرمنه.
بله 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 یادښت کړی مې. محترم خور ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوانه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوانه چې کوم تحقیق او څېړنه شوی و، تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي. او چې اوس موږ هغې ته تخمیني شکل باندې فکر وکړو، تقریبا 3.5 میلیون نه به مخواته په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه و شوی، او همدا و چې ډېر خلک مخدره موادو باندې روږدي دي. متعدین په خپله رواني ناروغان دي. متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آګاهي نه لري، په دې پوهاوی نه لري چې دا رواني تکلیف دی. احتیاط برخه د رواني ناروغیو اساسي برخه ده، او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي وکړو یو کس په 40 ساعتو کې $1 مصرف کړي د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې، تقریبا $3.5 میلیون یا $4.5 میلیون په ورځ کې زمونږ په مخدره موادو باندې مصرفیږي. دا هغه ادنا شکل موږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څوک په کورنۍ کې متعد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ دپاره هم سرخوګاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابیږي په کورنۍ کې، ځکه دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي د لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري د لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډیریږي، جنایي جرمونه ډیریږي. همدارنګه دغه شخص ته خپل فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډیر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورونی کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي، زیات وخت د کورونی نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړئ چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره کده د ستونزو لا پسې زیاتوي.
نه مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي، ځکه یو متاد چې درملنه یې کیږي د فامیلی حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي، ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونه شي بل اخر دا به بیرون ته وځي، او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد له سره ورو لپاره نور او جرمونو ته لاس اچي، او بل اخر احتیاط څو شکل نشي، یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي، یعنی مختلف مواد نو په یو وخت کې استفاده کوي، او بل اخر د مړینې سبب ګرځېدل شي، او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدل شي. د کورنۍ غړي هغه ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دا ناروغان ډیر زیات کورنۍ په وګو باندې بار وی او ډیر زیات زجر ورکوم کې حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي او دې سره تقریبا کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کیږي کټول سره لاس یو کې او دته د ناروغ صفات وکتل شي او دنه حمایه وشي نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي دا نو نظام خوده وي چې ډیر زړه رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډیر زیات دقت وکړي ځکه د مخنیوي لارې چارې ډیر مهمې دي د احتیاط یا د محتاط تداوی کول ډیر زیات مصرف غواړي او ډیر زیات لګښت غواړي او همدارنګه تداوی نو ډیره زیاته مشکل ده په نړیواله سطحه باندې نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډیره زیاته مهمه ده که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي نو نوي ځوانان به پرې اخته نشي او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې راځو دغه بل ور پښتنې جواب ته چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي و چې کوم څوک دی او د داریږي نو د دغه ډزو او د انتظاراتو په حصه کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خوار سړی ډاریږي دا ډار او ویره چې د الله پاک د انسان په روان کې د دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی څو چې موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو یا د مقابلې لپاره امادګي ونیسو اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډیره شدیده شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي نو د اضطرابي ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي په موږ د حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي زموږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي یعنې هغه بدنګي حالت ورته وایي هایپر ویجیلنس ورته وایي یعنې غوږ غوږ چې ورته زموږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي زموږ هغه رواني فعالیتونه ټول په همدې باندې متمرکز دي متاسفانه دا مسله د دې لامل شوې ده چې زموږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي او نه شو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو نو دا هم زموږ دپاره ډېر مخرب کوونکي ده بالخصوص روان دپاره او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دوه کلن دی د کوم ملګری دی ووایي چې د همیشه دپاره چې دلته وي وایي چې بیرون به څه پېښېږي جنرل انزایټي ډیسارډر ورته وایي یا عمومی استراب اختلال لیدا نور نشه نشانی هم لري مثلا جسمی نشه نشانی هم لري او رواني د لحاظ دا کسان همیشه نگرانی لري همیشه تشویش لري چې سات لحظه به څه پیښیږي د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي نو که د نور نشه نشانی د خوب خرابوالی لري او همدارنګه د همیشه لپاره ورختای حالت لري او همیشه په منځ فکرونو کې چې څه حالتونه برانسته کیږي لرزه او ټریمر او رکسیو ته پیدا کیږي نو د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د تشخیص صحیح کې او د دوايي درمل او همدارنګه روان درملونه د امکانات په صورت کې ته شروع شي د بل کشمیر خان ورو ویلي چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدید دا سبب کیږي بلکې پرو اشخاص پر روان باندې هم ډیر بد اغیز شیندل شي جنگ ډیره یو بد پدیده ده جنگ او جګړه متاسفانه او زموږ په هیواد کې څلوي کال کیږي چې دا جنگ او جګړه روانه ده نو دغه سریالونو لیدل دا چې دي چې مخرب ټونکي اثرات لري بالخصوص په دغه برخه کې دا د تنکی ځوانانو ماشومانو لپاره د بازي انټرنیټي ګیمونو او دا شیان هم ډیر خطرناک دي سریالونه هم خطرناک دي حتی د تلویزیون په پرده باندې د خراب خبرونو خپرونه چې د انسان پر روان باندې اغیزه کوي او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس زاردار د اختلالاتو برامسته کېدو لامل ګرځېدلی شي ځکه موږ هر یو د خپل ځوان په اوږدو کې چې په دغه انقلابي شرایطو کې رالوی شوي او همیشه د پاره بم انفجار و جنا قتل دا هر څه لیدلی دي او یا م اوریدلی دي نو موږ چې بار بار په سکرین باندې وګورو نو دا حالت موږ ته پلس پکې یا دوباره راځوندې کوي احتمالات دي چې موږ د یو حادثې نو وروسته د رواني ضربې په اختلال باندې یا د رواني ضربې نو وروسته د یو رواني سترس په اختلال باندې اخته شو دا امکانات او چانس ډیرول شي نو د
ډاکټر صاحب د ماشومان پر روان خو د ماشومان پر روان هم دغه مسائل تاثیر لري ځکه چې هغه تر نورو زیات زیانګالي یا اسی پذیر دي په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده
زما مشوره کورنۍ ته دا چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدون نه منع کی او هغه سریالونه هغه باید ونه ګوري ځکه هغه رواني دفاعي میکانیزمونه ډیر کمزوري دي او هغه ډیر زیات لګتا چې دا ونه وکړه ډیر زر د غیظ الله اند راځي او سی پذیره دي دغه د گیمونو استفاده کول دا یو څه بلم راوته د گیم چې پای کې ډیر زیات د جنگ جګړې او د قتل هغه مسائل معصومان ته زده کول کیږي او هغه بیا داسي پټولنه کې بیرحمه شکل باندې په سبا ته حرکت کوي د خپل امنوانو په مقابل کې د دوی د شخصیت جوړونه کې ډیر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویر او استرابات د رامنځته کېدو لپاره پروان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړو نظما هیله دا ده چې ماشومان دغه شیان نه لرې وساتي، هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي، د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنیو توجه ډېره زیاته.
بله ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بله، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفاتو او تقسیماتو په اساس باندې دویش کلاس یا دویش سم رواني ناروغۍ دي چې په هغې کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسیشن او د هغې تشخیصیه دي سم په اساس باندې زه وایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم. یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علائم نه نشانی لري. خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشاینده نه وي، د څښنه لذت نه وړي، د فعالیتونو لپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کیږي، غوسه او تزر زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نسي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کیږي. د فکر کې چې زه په یو نوی رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی او د رواني سترس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنی سل سلنه خلک د رواني فشار او سترس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات هغې به خپلې تشخیصیه کریټریاوې لري. په هر صورت ما عرض وکړ چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کوم یو نوع باندې اخته دی او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه دی. دا خو بېله شکه ټول خلک د رواني فشار او سټرس سره په موجوده حالاتو کې مواجه دي، اما رواني اختلالات یا ناروغۍ بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپلې ځانګړنې لري، کریټریاوې لري تشخیصیه. نو هغه بیا هغه ډاکټر او متخصص وروسته د معاینې او ارزیابۍ نه دا وځه کولی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نورې کوم ستونزې ورته پیښیږي که دی مراجعه نه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس په کار کیږي؟
بله، او یو خو د رواني لحاظ رواني اختلالات په لومړی کې هغه خفیف شکلونه بیا متوسط او شدید حالت ته ځي. که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونه کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونه کړي، هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل موږ ته وایو، یعنی نور رواني اختلالات. یو په یو رواني اختلال اخته دی، اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال یو څوک استراب لري که د استراب تداوی ونه کړي، ډپریشن احتمال پکې شته، یا څوک مثلا PTSD لري یا پاست ټراماتیک سیزادر چې ما ورته ویلي د جنګ جګړو په نتیجه کې رامنځته کیږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنت او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته ځان وژنې افکار پیدا کیږي، ځکه ژوند بې لذته کیږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کیږي، په راتلونکي بې باوره کیږي او بل اخر د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډوله ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کیږي یا د نورو د وژنو لپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کیږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو درامنځته کېدو لپاره نمره شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختي مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. دغه کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي، هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري. یعنې رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دی خپله دی د احتیاط ته پناه وړې ده. یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي، هم رواني مشکلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو همدغه کسانو سره سروکار لري. ډېر مراجعین مو څوک دي؟ ځوانان، تنکي ځلمیان، که د پاخه عمر لرونکي کسان یا نارینه او ښځو کې هم یعنی فیصدي تاسو ته اطمینان نشته؟
بله، ځوانان هم دغه دی زیات اوس د افغانستان ټولنه تقریبا زیات ځوانه ټولنه ده. زیاتره ځوانان مراجعه کوونکي دي. د احتیاط برخه کې زیاتره ځوانان دي، او د رواني اختلالاتو په برخه کې د متوسط عمر کسان هم ډېر زیات دي. اوس په دې وختو کې ځوانانو هم کلینیکونو او روغتونونو ته مخه کړې ده، د رواني تکالیفو او مشکلاتو له کبله کړېږي. د خزو پیسې کې وایم چې مېرمنې زیاتره زموږ خویندې میندې د خلقي ناروغیو یا جوړ خپګان یا ډپریشنونه چې هغه اجتماعي کلتوري او کورني سټرسونه، کورني تاوتریخوالي دي، او ډېر لاملونه چې باید شامل دي، د دوی فیصدي نسبت نارینه ته زیاته ده. د احتیاط په برخه کې زیاتره ناروغان چې دي نارینه دي. شخصیتي اختلالات چې د ټولنې دپاره د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي، دا هم په تقریبا د 13 کلونو عمر نه پورته کسانو کې دا اختلالات هم ملګری وي، چې هغه سره بیا خلقي او نور رواني ناروغي سره ملګری وي. مراجعه کې په ټولي توګه وایم چې د څلور نه تر 50 خو 50 پورې ډېر کسان مراجعه کوونکي دي. په سدي لوړه تشکیلې او په دویمه کټګوري کې بیا د پاخو عمر زاړو عمر کسان هم مراجعه کوونکي دي. اما متاسفانه زموږ ټولنه کې زیات خلک د رواني اختلالات په اړه باندې کافي پوهاوی نه لري. هغه دا فکر کوي چې صرف د لیونتوب یا جنون چې دا یو رواني اختلال ده، در حال کې چې نور رواني اختلالات چې مارزو کې ډېر زیات دي نسبت د جنون اختلالاتو ته. هغه کسان چې لږ څه ځان پیږي او یا څه معلومات لري یا د نورو سره خپل معلومات شریکوي، د دې مراجعه زیاته ده. اما په عامه سطح کې موږ فکر وکړو مراجعه په دې کمه ده چې څوک په ناروغۍ باندې تر ډېره پورې نه پوهېږي او بل سنتي درملنې کوي، مثلا زیارتونو ته ځي او دمو تعویز او دا مسایل اوله کې مخته وړي، بیا وروسته نو رواني ډاکټر ته مراجعه.
بله ډاکټر صاحب، څو ورېدونکي په لاین کې دي. تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم تاسو محترم ڈاکٹر صاحب، سلامونه ونی کی یو باندې کوم.
وعلیکم السلام.
امیر تو جلال آباد نن تاسو سره لاین کیما. دا ایپیلیپسیا عام اصطلاح د خلک ورته نیتی وای، یو مریض د فتن غورګی یو یو د دریو نه پینځه د یو پورې د اصلي ته زګ راځي، یو مریض بالکل یو شی یو د پلان باندې نه پیږي. بیا چې کله خو چې دا ډاکټران ته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحب ورته مساکینه دواګان او اعصاب ته دوا ورکي، هغه کې خوري کې اخی او چې کله دا دوا خلاصي کې تاسو هم چې دوام ده همدا شي 15 سه عملتي راځي او چې پکې آیا دا تکلیف تداوی لري چې دا مرض بالکل خوشي او کنه همدا چې دا مؤقتاً دوا جبري خي او نو څه بیا دې عمل راځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، اتمن تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
ډاکټر صاحب ته سلام او تاسو ته سلام د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. ډاکټر صاحب، نن موږ دغه پښتنه ده چې دغه
دا اوریدونکو اواز نه ورو تماس لکه چې قد سوبل اوریدونکو ته ورزو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د ساس اواز اورو.
سلام
پولند
ټولو سره نه دیولا پیدا شبال غزین خبری کوم.
مهربانی وکي
مننه کوم. سلام صاحب، ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه وایم. ډاکټر صاحب نن یو پرشتنه هم دا ده. ډاکټر صاحب، دیني کسان دی البته یو کې دا ځوانان مال دی دی یو یو کله چې خپاس چې خپګام پر راځي هم دا شي یو دا ول بیوش سي، بیران سي، بیحال سي، بیسبس سي. څلوي وای دا مرګای پیری د ځینې کسان وای پیری د ځینې کسان وای دا د زړه تکلیف ده آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو کنه
ډېره مننه مخکې هم اوریدونکو د مرګي ادبونه وکړه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه دا اوریدونکو دغه سرګندونی تاسو اوریدل اوریدونکو نه لرو بس تاسو تبر تاسو ډاکټر صاحب تاسو جواب څه دی
bale bale دا د لالابات نه چې ضرر د اپلیپسی مرګي په اړه باندې پوښتنه کړو زه کوشش کوم چې په ډېر ساده الفاظو باندې دې ته معلومات ورکړم خلکو په منځ کې دا څه فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې اجنبي او څه دی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې او دا څه نه ده دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده یو ذهنیت دی اصلا اپلیپسی چې کومه یو ده دا د عصبي حجراتو دا اصلا عصبي ناروغي ده د عصبي حجرې د حجروي غشا یا حجروي دیوال په وګړو کې د برقي چارجونو تغیر دی مختلف لاملونه لري تر ډېره حده پورې علتونه معلوم نه دي تر یو اندازې پورې بعضي فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده او یا د مور په ګډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي په لومړي قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې اب نارمالټي یعنی د مختلفو دلایلو لقبل نو او به درکو د ماشوم ټوب په دوران کې عصبي امپانی التهابي ناروغي هم کېدل شي چې مرز کې ستار پریزي ځان او بیا ورسته د حجروي غشا په وګړو کې د برقي چارجونو تغیر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي او بل اخر د حالت د یوسو سرنیو نه نیولې تر د کوپر دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي نو دا یو عصبي ناروغي ده د درملنه لري یو ته داسې وی چې د درملنې اصول هم دادي نړیوال اصول دادي چې کله یو څوک مرګي یا اپلیپسی باندې تشخیص شي د درمل څخه مسکن دواګان نه دي بل خصوص دغه انټي کنولسانټ یا دغه تسنجاتو ضد دواګان دي اما د هغې په ورکولو کې خلک کافي پوهاوی نه لري د یو کال نیولې تر درې کال پورې ډاکټر ناروغ ته په متواتره توګه په منظمه توګه درمل ورکوي او په هیڅ صورت ناروغ باید درمل خطا نه کی او د ډاکټر د نظر لاندې درمل واخلي کله چې د یو کال نه تر درې کال پورې حملات د کنټرول لاندې راغلو بیا وروسته ډاکټر تصویر نشي په تدریجي توګه دوا خطا کوي په تدریجي توګه چې دوا خطا کړي وروسته بیا حملات رانغلو نو ډېر کامل جوړ شوی دی اما ورسره کټکیدونه د تدریجي کټکیدونه چې ناروغ ته بیا هم حملات پیدا شول بیا ډاکټر سره باید مشوره وکړي ډاکټر ته بیا درمل شروع کړي او درمل به تر 15 کال پورې په متواتره توګه باندې استفاده وکړي یعنی هیڅ وخت او هیڅ ټایم د دوا باید قطع نه شي ورسره بیا ډاکټر تصمیم نیسي د 15 کال نه چې آیا د ناروغ باندې درمل قطع شي هغه په تدریجي توګه باندې قطع کیږي ورسره کټکیدونه بیا کتل کیږي چې تر بیا حملات نور ټول مرده لپاره ناروغ باید یو قلم درمل ضد حملات باید ناروغ واخلي یعنی مختلفه کټګوري او د مختلفو شکلونو لپاره مختلفه دواګانې موجود دي هغه د ډاکټر د کلینیکی ورتیا پورې ارتباط پیدا کوي او د فیمل د رواني پوهاوی او سایکوجوکیشن چې موږ ته وایو دی پورې ارتباط پیدا کوي چې دا ناروغان په متواتره توګه په منظمه توګه دوا واخلي
د درمل یادونه تاسو کړ په افغانستان کې کسان چې دغه سده وجدي مودې لپاره درمل ورکول کیږي د ناروغ ل یو څه شکیدو سره هغه درمل پری کوي دوه کسان تاسو لا شوونه څه ده
bale ما مختار جو چې دغه کې درمل په دفتن کته شي ډیره خطرناکه تمامیږي د په نسبت دغه نه چې درمل شروع کړي نه ته دفتن درمل کته کې یو ته د حملات دي چې متوسط سپلیپټیک شو یا پای در پای حملات یا متواتر مسلسل حملات په اړه چې حتی د مړینې چانس تل سلنه نه تر ډیر سلنه پورې ډیر زیاتیږي نو درمل باید هیڅ صورت باندې قطع نه شي که د درملو په وګړو کې هم ناروغ درمل خوړل او عمله راتله د ډاکټر سره مشوره کیږي د درملو ډوز پورته وړل کیږي اوس نو سبا په نړۍ کې په یو دوا باندې انزست کوي یعنی فشار وادي چې یو دوا یا مونوتراپی نه استفاده وشي که چېرته بیا ضرورت پیدا شي نو کمپاین تراپی ده چې یعنی څو دواګانې سره یوځای کیږي هغه د ډاکټر خپل کلینیکي قضاوت دی چې تر هغې په اساس باندې د ناروغ درملنه عیاروي یعنی درمل باید خپل سر په قطعي صورت سره قطع نه شي بیا مارس کومه چې اپلیپسی یا مرګي او عصبي ناروغي ده دا د کوم اجنبي جسم نه دی چې موږ مثلا سنتي دواګانو ته لاړ شو زیارتونو ته لاړ شو او د بعض خلکو نه ټوټکې موټکې واخلو په دې باندې قطع نه کیږي نو دا یو مرض دی
دبل نبی الله رو په ارتباط باندې چې خدګان په نتیجه کې عملات خلکو ته پیدا کیږي بالکل دامي رواني اختلال نه چې د تبدیلي اختلال په نامو باندې یادیږي دا داسې دی دا د هغه مرګي نه یو اندازه خطراتې کم دي او ډېر جدي نه دی او ډېر دوامداره درملنې ته هم اړتیا نشته دا داسې وي چې کله ناروغ د خفګان او مایوسیت سره مواجه شي یا هغه کسان چې د ژوند په اوږدو کې ډېر زیات محرومیتونه لیدلي وي د فشارونو سره مواجه وي او هغه کسان چې ډېرې خبرې په خپل ذهن کې اچي یعنې ایموشنل ابریکشن نه کوي یعنې خپل هیجان تخلیه کوي نو هر څه په ځان باندې فشار راواردوي نو هغه بیا ډېر اوږد میکانیزم دی خو زه لنډه وایم چې ناروغ په داسې حالت پیدا کیږي چې یو کاذب پل جو ته پیدا کیږي موقتی یا دا ده چې کاذب تشنجات حملاتو ته پیدا کیږي لکه ضرور چې ویلې بې خوده کیږي حتی ضعف کیږي اما دوی په سره کې بیداره وي خبرې اوري شعور یې قطع نه وي اما دوی خپله نه شي کولی چې خبرې وکړي یا کاذب ړوندوالی ورته پیدا کیږي یا کاذب کوڼوالی ورته پیدا کیږي یا ګونګیتوب ورته پیدا کیږي دا حملات ته پیدا کیږي په لومړي سر کې داسې فکر کېده چې دا ناروغ په خپله په ځان راوړي خو وروسته علما په دې برخه کې څېړنې وکړې چې نه دا په خپله د انسان د توانمندۍ نه بار خبره ده یعنې په ده باندې راتللی شي زیاتره په ښځو کې ډېر زیات لیدل کېږي په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي په نالوستو کسانو کې ډېر زیات لیدل کېږي دا کسان دغه رواني فشار یا رواني مسله چې زه د خفګان باعث شوی دی هغه سټرس هغه باید برطرفه شي کله چې برطرفه شو دا حملات نه رامنځته کېږي اما په برخې مواردو کې دا د ډپریشن یا ژور خفګان سره هم ملګری چې پای کې ناروغ مثلا کافي خوب نه لري ښه خوب نه لري هر څه ته بې خوند دی همیشه خفای فکری تمرکز خرابی د انرژي نشواله فکر کوي نا امیدی احساس لري او د ځان وژنې فکرونه مختلف مخینه خاني نو د جوړ خفګان سره په زیاتو مواردو کې د کنورژن چې ما ویل یا تبدیلی اختلال یا همدغه چې د رواني فشار په نتیجه کې رامنځته کیږي دا به د اپیلپسی نه یو څه اندازه ډیر بهتره ده او درملنه هم اسانه ده
بله ډاکټر صاحب لوستي یا باسواده کسان ممکن استاسو لیکونو کتابونو تحقیقات او نور معلوماتو ګټه واخلي نالوستي کسان چې پلور پروتو سیمو کې دي هغه کسان چې لیک لوست نسی کولای څه فکر کوي چې هغه ته به تاسو خپل پیغام څنګه رسوي او لکوم لارو چارو باید کار واخیستل سي
او د افغانستان کې خو بدبختانه نالوستي کسان ډیر زیات دي او زه د عدالت روان چې رواني اختلالات او رواني مشکلات په ټولو کې دي اما په نالوستو کسانو کې ته دا اختلالات ډېر زیات دي په دې اړه باندې سره په خاوه نشته ده موږ به په خوا دلته بعض پروګرامونه ورکشاپونه د علماو سره نیول د مساجدو د علماو سره او هغه ته عام په خاوه ورکو او یا په بعض مناطقو ته تلو خدای وکړي چې دا نظام رامنځته شي او بیا هم هماغه پروګرام او هماغه سیستم مختلف شي ستاسو د راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زکه دا آزادۍ رادیو په کلو باندو کې ډېر زیات اورېدل کیږي او زه څو تاسو ماته دعوت راکړې زه نه مسکم په دې خاطر چې زموږ په لرو کلو او باندو کې چې هوادوال پراته دي هغه زموږ د خبرو نه څه برداشت وکړي او څه خستنه وکړي چې دا به ته په پایده باندې تمام شي تاسو هم من کوم میډیا ډېر زیات رول لري دا خبر رسول ډېر زیات رول لري نو په دا برخه کې یو منظم پلان ته اړتیا شته چې چرته به په نظام خوده خو باندې ودرو او د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دا مسایل شته دا برنامه شته په صحی په وسطو او کلینیکونو کې هم موږ دا پروګرامونه لرل هغه کوم کسان په دا برخه کې ټریننګ متور کړو په دا برخه کې په هاوی ورکو چې هغه عام خلکو ته زموږ نظریات او دغه څېړنې او تحقیقات او نتایج او مسایل ورورسوي
بله ډاکټر صاحب په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي کله چې بيخي حالت خرابېږي ک فکر کوي چې په غلمړی او شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي
متاسفانه ما مخکې ارزو کړ چې په لومړی قدم کې خو د تناروغ په سرګن قتل کیږي د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغي اخته دی یا رواني ناروغي یعنی څه په لومړی کې وایي چې ولا په دې باندې وروي خبي سر نه ست او مثلا صوبیان ناسي او پیریان ناسي دا د خلکو عقاید دي بیا د هغه زیارتونو ته ځي او غلط هغه خلک خپل ټوټکی او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان په اخلي او نمونه پک دی او هغه ډېر مسایل دي او یو تعداد غلطه ځي یو ته دا هغه کسان چې مثلا نارینه وی او د کور د پاره د کور هغه اصلي غټون کی وی یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت را فکای هغه چې تاسو کوتي کې اختلالات باندې ښه شي او نارامه شي د کورنۍ غړي هغه بیا تبن هغه متاسفانه لمړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو قانون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کېږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په ژور خفګان او ډپریشن اخته ده، هغه هېڅ نوې انرژي د کار او فعالیت دپاره نه لري، یو کونج کې پرته ده او نشي کولی چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار واردوي چې ته باید دا کار وکړې، یعنې د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولی وای دا بانجوي کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېرې وي، ځکه په دې اړوند باندې هغې څه پوهاوی نه وي. او په ډېر ناوخت وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللي وي، نو د هغې بیا د درملنه هم مشکله وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سر ته ورسیږي.
بلې ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډېره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپرېږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځه نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري ډاکټر ته مراجعه کوي، ډاکټر والا لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېر مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي. که ګورې 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي، هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پروان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو چې سل سل مخل په افغانستان کې د رواني سټرس او فشار سره مواجه دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به موږ تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځو. نو د اوس د اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناکه دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوس شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې هغسې شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټولو خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، ولس هیوادوال زموږ شهیدان شو، څو څلوېښت نفره زخمیان شو. یعنی دومره د دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډډه دې کوي، په صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي او د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسمیکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
بلې ډاکټر صاحب، یو څوک ممکن همدغه د رواني اختلالاتو نښې ولري، هغه په خپل سره درملتون ته مراجعه کوي، په خپل سره درمل راخلي. په افغانستان کې پر درملتونونو باندې زیات کنټرول هم نشته، ستاسو لارښوونه څه ده چې په خپل سر درمل اخیستل ستونزه زیاتوي که په حلولو کې مرسته کوي؟
بالکل، دا ډېره مهمه موضوع ده. دلته په افغانستان کې دواګانې د درملتونونو خلاصه کې چې په کلو کې په ټوکریو کې د خوب ګولې خرڅېږي او همدارنګه نورې دواګانې، هیڅ کله رواني ناروغ یا هر څوک چې هر ناروغي ولري په خپل سر د درمل نه اخلي، او رواني ناروغ قطن نه اخلي، ځکه ما مخکې ارزو کړ چې رواني اختلالات یا رواني ناروغي ټولې درملو ته اړتیا نه لري. یو تعداد رواني ناروغي حتی د یو ښه رهنمایي په اساس باندې، یو ښه سایک ایجوکیشن او فیملي سره د پوهاوي په اساس کېدلی شي چې دغه رواني ستونزه په خفیف او متوسط شکل کې موجوده وي، د هغې د درملنې په حصه کې اقدام وشي. هغه شدید حالتونه چې دي، هغه درملنې بیولوژیکي درملنې ته چې اړتیا لري، هغه وخت کې ډاکټر پرې تصمیم نیسي چې کوم درمل د کومې مودې دپاره په کومه اندازه باندې کوم ناروغ ته ورکړل شي. یعنی په خپل سر د دارو درمل اخیستل نه یوازې دا چې ستونزه نه حلوي، بلکې ستونزې فوق العاده زیاتولی شي، بالخصوص عصبي او رواني دواګانې چې د هغې جانبي عوارض نسبت نورو درملو ته ډېر زیات دي. نو زما غوښتنه او توصیه د خلکو نه دا ده چې هېڅکله په خپل سر ګولۍ ونه خوري. حتی یو تعداد داسې دي زموږ په ټولنه کې چې یو شخص یو دوا سره اخیستې وی، د ډاکټر نه اخیستې ده، بل نفر ورته ویل چې زه هم دا مشکلات لرم، وایي وروره یا خورې دا زما ګولۍ واخله تی وخوره. حال دا ده چې هغه د هغې دپاره نه ده، نه د هغې د مشکل دپاره ده، نه د هغې د عمر مطابق ده، او نه هغه ډوز د هغې دپاره دی، نه هغه درمل د هغې دپاره دي. نو ستونزه یې نور هم زیاته کړې ده. دلته د بنزو ډیزیپین دو اختلالات اوس مخ په ډېرېدو دي. یعنی ډېر زیات کسان د خوب د ګولو نه په خپل سر استفاده کوي، چې دا یو بله غټه ستونزه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
بلې ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په درملتونونو کې ناست دي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده چې کله دغسې کسان د په خپل سره د درملو د غوښتنې دپاره ورځي، دوی څه باید وکړي؟
بلې، ډېره مهمه خبره ده. یو دا چې که چېرته نظام نشته، که چېرته قانون نشته، نو زموږ وجدان چې دی دا پخپله یو لوی قاضي دی. باید دغه وروڼو او دغه خلکو نه چې په دواخانو او درملتونونو کې ناست دي، د دوی نه هیله زما دا ده چې خپل وجدان د قاضي کې او داسې د فکر وکړي چې زما د کورنۍ یو غړی ما ته راغلی دی، ځکه دا هېواد د کورنۍ حیثیت لري. نو که په هېواد کې څوک ناروغ وي، نو ټولو باندې اثرات لویږي. نو دی دې دغه په بل ایماني وجداني اسلامي او دنده دا ده چې یعنې دی په خپل سر خلکو ته دوا ورنه کړي، ځکه چې هغه د ګټې نه ضرر ډېر زیات دی. دا د دوی مسؤلیت جوړېږي، ایماني او وجداني، چې دې کار نه جد دنده ډو کړي، د دوه روپو ګټو په خاطر باندې د نورو انسانانو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو مخکې اشاره درلوده، ستاسو په خبرې کې یوه اشاره وه چې په افغانستان کې په رواني ستونزو اخته کسان خورا زیات دي. څه لارښوونه کوي چې په رسنیو کې پر رواني مسایلو د بحث لپاره باید څه وسي؟ ملي راډیو تلویزیون په دې برخه کې څه وکړي؟ نورې خصوصي رسنۍ یا هم دولتي مطبوعات؟
بلې، ډېر زیات مسؤلیت د دې جوړېږي. اول خو زه دغه نوي خلک چې راغلي دي، د نه هیله زما دا ده چې زر تر زره په هیواد کې یو نظام اعلان کړي چې د خلکو دغه یو رواني فشار او دغه ګډوډي او ذهنیت چې د خلکو په ذهن کې دی او د خلکو په ژوند کې دی، د خلکو په روان کې دی، دا برطرفه شي. رواني امنیت چې کوم یو دی، ځان له فزیکي امنیت نه دی، رواني امنیت کې اقتصادي امنیت دی، اجتماعي او ټولنیز امنیت دی، د تجارت راکړې ورکړې اقتصادي برخه تشکیلی، دا ډېر زیات مهم دی. وروسته دینا خلک ډېر ځورېدلي دي، خلک ډېر کړېدلي دي. تر پنځه څلوېښت کاله جګړه په دې هېواد کې تېره شوې ده. وروستي چل کلونه خو ډېر خطرناک وو. وروستي دا تحولات چې دي، دا د خلکو پر رواني جدي اغېزه کړې ده. که تاسو بیرون کې در چانه پوښتنه وکړئ، ناهیلي ښکاري. نو په دې اړوند باندې د دې نه زما هیله دا ده چې په دولتي کمیسیونونو کې، د دولتي رادیوګانو مطبوعاتو کې فوق العاده برخه ته ورکی دا تقویه ورکی، او دغه برخه ډیره زیاته پیاوړې کی، رواني متخصصینو سره د خبرې وکړي، د دې خپل خلکو ته داد ورکی، په ګردی میزونه دي جوړ کی، او د خصوصي تلویزیون مزما هیله دا ده، خصوصي مطبوعاتو نه کسر تلویزیون نه کسر رادیوګانې وي، په دغه اړوند باندې باید ټول هیوادوالو ته پوهاوی ورکړل شي، داد ورکړل شي، همدارنګه د مرض د مخنیوي لارې چارې ورته وښودل شي، او د فامیلي حمایت او د کورنۍ حمایت او د چاپیریال حمایت ډېر زیات مهم دی.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو د خبرو نه چوړ دا چې یو څوک باید په خپل ژوند کې په خپله خوشحالي رامنځته کړي. دغه خوشحالي رامنځته کول کوم هنر غواړي؟ خلک څنګه کولی شي چې په کوچنیو مسایلو هم ځان خوشحاله کړي؟
بلې، زه ډېر ساده مثال وړاندې کوم. په خپل کورنۍ کې د خپلو ماشومانو سره یو مور او پلار حداقل په یو تلیر ساتو کې یو سات که حقیقي نه وي او کاذب خوشحالي رامنځته کړي، یو ټوکې ټکانې، خنداګانې او بعضې مسایل په کورنۍ کې په مشترک ډول باندې د مینې محبت خبرې او د تاوتریخوالي او تصدد په ځانه لري یو ماحول دی جوړی. یعنی که په حقیقي شکل مثلا نه وي، په یو کاذب شکل مور و پلار چې هغه ماشومانو د خوشحالتیا سبب وګرځي او اعتماد رامنځته شي د دوی په منځ کې، یو 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 سات دپاره دا غمونه دې شاته وغورځول شي او د خوشحالۍ حالتونه دې رامنځته شي په کورنۍ کې. بل موضوع دا ده چې سپورت کول، ورزش کول، او همدارنګه عبادت کول، دا هغه مسایل دي چې منګه یو اندازه د رواني فشارونه لري ساتلې شي. بیرون کې منګه کولای شو چې د خپل گاون سره ښه روابط رامنځته کړو، یو د بل سره لیده کاته باید ولرو، ټوکه ټکاله، خندا او هغه خوښوونکي مسایل ولو کاغه واره واره کوچنی زیر مې یو بل ته خوخی پر ارتباط ورکو د سپیس او د فشار او د خبردان خبرونه یو بل ته ډیر زیات وانه ورو نو د موږ ډیر کومه کېبل سره کړی
ډیر مننه د پروګرام ملمم او د رواني ناروغي متخصص ټرینر ډاکټر ایمل صافی لوریدونکو هم مننه چې روغتیا د ژوند نشتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو خبري وکړي لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو او پروګرام یې لا شایسته کړ
سرولمبود غرغرود شورنا دی خبر سرولمبود غرغرود شورنا دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زورنا دی خبر لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر درود شورن دی خبر سولم بو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زورن دی خبر رسولم بو دغر درود شورن دی خبر رسولم بو خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت گنام